د لیبرټي یو ساته خبری خبرونه کې د سرټیکی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د روسیې سره سولې ته چمتو نه دی او دا چې د اوکراین مشر په سپینه ماڼۍ کې د امریکا بې احترامي کړي. د پښتونخوا په نوخارا کوړي سیمه کې په حقانیه مدرسه کې د جمعې په ورځ په ځانمرګ برید کې د جمعیت علما اسلام سین ګوند د وژل شوي مشر مولانا حمیدالحق جنازه نن په حقانیه مدرسه کې شوې چې پکې په زرګونو خلکو برخه اخیستې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په لویه لار د توفان دروازه نن پاتم ورځ هم تړلې پرته ده او دواړو خواو ته مسافر او د مالونو ډکې لارې ایساري شوې. او په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر دولتي تنظیم په خپل تازه کلیز راپور کې ویلي په کال 2023 کې په دې هیواد کې د ښځو په ضد د تشدد 2,618 پیښې شوې دي چې پکې زیاتره د جنسي تیری پیښې دي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه او مرکې لرو، موږ سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشفق هم د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی. نن د خالي ورځ د کال 2025 مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنی مې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. وایټ هاوس کې د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د صدر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ د جمعې په ورځ لیدنه چې مقصد یې یوه داسې لوازنامه لاسلیک کول و چې امریکا ته به د اوکراین د نویات مدنیاتو حق ورکړي، ناسته د دواړو مشرانو ترمنځ په تاوده بحث باندې بدله شوه. د دې وروستو وایټ هاوس پخلی کړی دی چې د مدنیاتو لوازنامه نه ده لاسلیک شوې. د وایټ هاوس لپاره د وایس اف امریکا د خبریالي پټسي راپور تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
You have a damn good chance of coming out okay because of us.
The Ukraine, the Sadr Volodymyr Zelensky or the Sadr Donald Trump Termanza, the Jumeh Poros Oval Office, the American Sadarati Daftar ki yo ghair mamuli atod bahas ramakhte shwede.
You don't have the cards right now.
Da waqta sara palas ke tsa nashta. Ta da millionuno khalko jwan pa daw lagai. Ta da dream alami jang jawari kawal gwaadi.
Trump Zelensky ta khabardari warklo che da Rus da yarqal khilaf da Ukraine jagada ke د مرستو په بدل کې د اندوزنامه لاسلیک کړي. د کومې تر مخه بچي امریکا د یوکرين ځمکني ناتره مدنیاتو ته رسایي ولري.
یا خو به ته ډیل کوي یا به مونږ پکې نه یو.
د غونډې وروسته په ټولنیزو رسنو په یو بیان کې ټرمپ د ډیل تړون د ختمولو اشاره ورکړه. هغه وویل چې زیلنسکی د اوول آفیس یا صدارتي دفتر سپکاوی کړي او د هغه په وینا د سولې لپاره تیار نه دی. د امریکای په صدارتي دفتر کې د غونډې په وخت د امریکای او یوکرين پلسګونو خبريالان هم موجود وو. شاوخوا 60 منټه پس کله چې زیلنسکی په 2014 کې په کرایمیا د روس د یرغل مسله راپورته کړه، نو غونډې جنگي لهجه خپل کړه. د امریکای مرستیال صدر جډي وینس په سمدستي توګه په هغه تور ولګو چې هغه د په وینا د پروپاګاندا په سفر راوتی دی.
آیا تاسو دا درناوی غنئ چې د امریکای د صدر دفتر تراشي او په هغه انتظامیه گزارونه شروع کړی سوک چې هڅه کوي ستاسو ملک د تباہی نه بچ کړي؟
زیلنسکی د جمعې په ماسپخینه د وایټ هاوس نه لاړو او ټاکلې شوې شریکه خبری غونډه هم ختم کړل شو. د امریکا او یوکرين تجویز شوې لوزنامه کې د جنگ نه پس د یوکرين د بیا رغونې د پیسو د شریک ملکیت او انتظام ذکر شوی وو. د اوسه د پاره چې به یوکرين په مستقبل کې د هیواد د قدرتي وسایلو 50% برخه ورکړي. ټرمپ د مدنیاتو تړون د امنیتی ضمانتونو په ځای د بیک سټاپ یعنی املاتړي په توګه غني چې په کې امریکا به د روس خلاف د یوکرين جنگ پای ته رسیدل وروسته په یوکرين کې د یورپی صلح ساتي ځواکونو مرسته کوي.
زه هیله منوم چې د مدنیاتو دا تړون چې په تعلقاتو کې به بدلون راولي په خپله توګه به ترسره شي. ما نن سهار د زیلنسکی سره خبرې کړې وې چې د راپارېدلونه ځان ساته.
د امریکا خارجه وزیر مارکو روبیو سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې د صدر زیلنسکی په حق ویلي د غنی چې په کومه طریقه چې دا غونډه ختمه شوه ده د داسې غونډې د پاره زمونږ په وخت ځای کول دي په خنو غواړي. د امریکای فاکس خبری ادارې سره په مرکه کې چې کله د یوکرين د صدر زیلنسکی نه د بخنه غوښتلو پښتنه او شو، نو هغه وویل چې د په وینا زه په یقین سره نشم ویلی چې ما ثبت کړی دی. ټرمپ د جنگ ختمولو لپاره په روسو کې په یوکرين فشار سیوا کړی دی او وایي چې دا شخړه کایف شروع کړی ده. د روس ځواکونو 2022 کال د فروری په میاشت کې په یوکرين یرغل کړی وو. هغه د کایف او یورپی اتحادیانو د شاملولو بغیر د روس سره نیخ پنیغه خبرې کوي او د امریکای هغه پالیسي بدلوي کوم چې د پخوانی صدر جو بایدن په وخت کې خپل کړی شوی به ډیرو یورپی هیوادونو په ټولنیزو رسنو د یوکرین سره د ملاتړ پخلی کړی. د ای پی خبری اجانس تر مخه د یوکرین صدر زلینسکی برتانی ته رسیدلی دی او سبا د اتوار په ورځ د یوکرین او امنیت په اړه سرمشریزه غونډه کې به برخه اخلي. د جمعې په ورځ د وایټ هاوس پرېښودلو وروسته زلینسکی د ټولنیزو رسنو په یو پوسټ کې د ټرمپ او د امریکایانو مننه وکړه. د وایس آف امریکا د خبریالې پیټسي ودا کوسواره دپاره ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ٹی وی دی. ایپل کمپنی دا اونۍ اعلان کړی دی چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به په امریکا کې 1500 ارب ډالر خرچ کوي او 40,000 نوي روزګارونه به پیدا کوي، چې د امریکا د روزګارونو او پنګونې په برخه کې د دې کمپنی د تګلارې څرګندونه کوي. د رواني اونۍ په وروستیو کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې په چین به ټیکسونه ډبل کړي، چرته چې د ایپل زیاتره مصنوعات جوړیږي. د وایس آف امریکا خبریالی میشل کووین راپور پر د ډیوا همکار نوشروان قلندر تاسو وړاندې کړي.
ډیری آی فونونه او د ایپل نور شیان په چین کې جوړیږي. په دې وروستیو کلونو کې ایپل د خپل مصنوعاتو جوړولو کار نورو هیوادونو لکه ویتنام او هند ته غځولی، خو امریکا ته دومره زیات نه دی غځولی. دا بدلیدونکی حالت دی. ایپل داونه ویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به په امریکا کې 500 بلین ډالر پانګونه وکړي، چې پکې د ټیکسس ریاست کې د مصنوعي ذهانت د سرورونو د جوړولو لپاره د یوې کارخانې جوړول هم شامل دي. او ژمنه کړي چې 40,000 نوي روزګارونه به پیدا کړي. ایپل دا اعلان تیرونه د کمپنۍ د مالک ټیم کوک او د صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د ملاقات وروسته کړي. ایپل د هغو امریکایي کمپنو څخه یو ده چې په دې وروستیو کې د امریکا دننه د سرمایه‌کاری او روزګارونو پیدا کولو اعلانونه کړي دي.
هغوی به اوس دلته مصنوعات جوړوي ځکه چې نه غواړي ټیکسونه ورکړي.
د زیارت پنځمه په ورځ صدر ټرمپ په یو ټولنیز پوسټ کې اعلان وکړلو چې په چین لګول شوی 10% عمومي ټیکس به لراتلونکي نه سه شنبه ورځ نه عملي کړي. سیډونکو وای چې د ایپل دا وروسته ګام د کمپنی د ګړ اړخیزه رجحان برخه ده، نه چې د ټرمپ د ټیکسونو له عمله یې دا پریکړه کړې ده.
دوی د ټیکسونو له اعلان وړاندې راهسې د ایپل پیداوار د چین نه کوم نورو هیوادونو ته انتقالول پیل کړي. سکله اوس هم د پیداوار یو لوی مقدار په چین کې دی، خو دا یو واضح رجحان دی او زه فکر کوم چې ایپل به دا لړۍ جاری وساتي.
سره له دې چې د ایپل زیات پلانونه لوړاندې معلوم وو چې د کمپنۍ په امریکا کې د روزګارونو او پانګونې پالیسۍ ته اشاره کولې چې د ټرمپ د انتظامی په لومړیتوبونو کې ده.
دوی د مطبوعاتي بیانونو د لارې غواړي چې موقع وکاروي او په ولس کې په خپلو نورو هغه شیانو سره ځان نور مقبول کړي چې دوی لوړاندې نه د لګښتونو منصوبه لرله، په دې خاطر چې امریکا پلوه تګلارې ته ځان همغږی کړي.
په امریکا کې د خپل سرمایه‌کاري د پلان تر مخه ایپل ویلي دوی به د اریزونا ریاست د تایوان د سیمونو کمپنۍ د لارې اډوانس سیلیکان چپس تیار کړي. د وایس آف امریکا خبریالې میشیل کوین لپاره نوشروان کلندر، واشنگټن ڈی سی.
دا وایس آف امریکا ڈی وی ٹی وی دی. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ نږدې مرستیال چې په امریکا کې د سرکاري روزګارونو جانج پړتال لپاره هغې یو بله څانګه جوړه کړې ده، د ډاج په نوم باندې، چې د هغې مشر ایلان ماسک په نږدې یو کې د دغه جاج اخستو په لړ کې د امریکا د نن د کډوالو لپاره هغه هوټلونو یا استوګنځیو چرته چې هغه ته کډوال پکې پاتې کیږي او سیږي او هغه ته د امریکا حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي د دغه پیسو د بندیز چې کوم اعلان د امریکا صدر کړی او د هغه ورستو هم ځنې ځایونو کې دغه پیسې ورکړې شوې او په هغه باندې د نوموړي د اعتراض ورستو په نیویارک کې د پاکستان د پی آی ای شرکت چې کوم هوټل د روزویلټ نو د هغه د نن کډوالو د پاره د تړلو اعلان د نیویارک میر څورې وړاندې کړی وو د نیویارک نمک سره د ډیو خبريال فضل الله دا وختي ملګری دی نو هغه تر کله کو فضل الله تاسو تر کله کو ستړي مشي فضل الله کا مور په خره غلی ته وایو فضل الله سره زمونږه ستیکنیکی ستونزه ده چې دا زمونږه غناوري نو پروډوسر سره وایي چې هڅه کوو کله دوباره سره بیا دا کرخه به لیکه به حاليږي نو فضل الله تاسو ته یو ځل بیا هر کله وایو ستړي مشي فضل الله کا مور تاسو ته په خره غلی وایي ستړي مشي
په خیر علي
مننه فضل الله کې دغه د روزویلټ د هوټل د کډوالو د پاره چې کوم د تړلو اعلان د نیویارک میر کړو په دغه لړ کې ورستو سره پرمختګونه شوې دي دغه تا چې کومې پیسې د چې د امریکا د ادارو لخوا ورکول کېدی نو د هغې په اړه باندې هم ځینې خبرونه مخې ته راغلي
مننه اشفاق صاحب څنګه چې دا تاسو ویل هم دغه سدا د تیر سور ازرا سدا موضوع په مختلف مطبوعاتو کې د میډیا په پاکستان کې هم او د نیویارک مقامی چې کوم میډیا دا پاغه کې هم دا زیر بحث تا کتا سو ګری نو دا چې د هوټل د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے د انټرنیشنل ایئرلاین ملکیت او کال 1959 یم کې دا پلیز اغسته شو بیا په نه نوې کې دا په مستقیل توګه باندې د پاکستان ملکیت شو دا هغه نه پس بیا کتا سو ګری د کورونا و بعد وږي په کال 2000 کې دا هوټل بند پلی شو او بیا درې کال دا هوټل بندو پاغي کې بیا چې د په کال 2023 کې دا د مقامی چې کوم انتظامیه د نیویارک داغي او د حکومت پاکستان ترمنځ چې د نو بیا معاهده لاسلیک شو چې هغه تر مخه په پاکستان ته $2 ملیون سالانه ورکول او دا د غیر قانوني کډوال په نیویارک کې چې کوم میشت داغي د رجستریشن او د ریهابلیټیشن مرکز ګرځول شو د وفاقي حکومت نه بچ دینو هر کال د دې لپاره پیسې ورکول کېدل فیما چې کوم اداره ده دا غي چې د لخوا په تیر وخت کې هم د نیویارک چې کوم خاروال دی هغه دا غي نه غوښتنه کړې و چې موږ سره د مرستې وکړي شي $9 ملیون چې دی نو هغه د نیویارک خاروال د مرکزی حکومت نه غوښتوي چې په تیر ورځو کې باغې کې یو کم $6 ملیون دینو دی ته ورکړل شو بیا تاسو وګورئ چې په وفاقي سطح په امیګریشن حوالې سره چې کوم قانون کې قوانینو کې بدلون راغی په هغه کې بیا د نیویارک خار میئر چې دی هغه هم د صدر ترامپ سره ملاقات کړو او چې کوم غیر قانوني کډوال دي د هغه خلاف د هر قسمه د مرستو او د هغه خلاف د کاروایي کولو مرستې وسه اعلان کړو بیا چې دنه دغه پیسې چې د نور د وفاقي حکومت نه بند کړی شوې دي او دا چې کومه اداره ده چې کوم ایلن ماسک د هغه مشرک وي د هغه لخوا هم په دې باندې بار بار نیوکه کېدلې چې مونږ ولې دومره غټي پیسې چې د هغه ورکو د نیویارک خار ته او په هغه د غیر قانوني کډوالو ته د هغه په هغه باندې مرست روانه وي بیا په غیر قانوني کډوالو کې په مختلف مطبوعاتو کې بیا دا هم راځي چې په دې هوټل کې ډېر جرایم پیشه خلک هم چې د نوستوګنه کوله پاغي کې ټرندی اراګوا چې کوم د نارت امریکا یو مشهور ګینګ د ګروپ ته کریمینل خلک تی دا ویل کېږي چې پاغي د هغه خلک هم په دې هوټل کې میشتو او دغه سي اطلاعات راغلي دي مختلفو د میډیا کې نو د هغه د رښتې د کله دا پته ولګیدا نو دا غیر رسو بیا وفاقی حکومت او فیما چې دی هغه ټول فنډز او چې کم رقم با پی سی بدی ته ورکول کېدل هغه بند کړی دی. او دغه سه د نیویارک خار په مرکزی سیمه کې چې کم دا هوټل دی روزویلټ نو دا کډوال د پاره بند شوی دی. ډیر زیات کډوال تی وتلی دي او ډیر پکې لاش اوس هم میشتي. په راتلونکي کې به څه پریکړه کیږي د وفاقي حکومت ترمنځ او د نیویارک د مقامي انتظامی ترمنځ او د مقامي انتظامی ترمنځ او د پاکستان حکومت ترمنځ، ځکه چې دغه معاهده هم چې کوم لاسلیک شو نو هغه هم د نیویارک ښاروال لخوا اعلان شوی چې دا ختم شوی. خو په دې باندې که تاسو وګورئ بیا لا هم څه دریز د نیویارک کې د پاکستان مشن یا کونسلګری یا په واشنگتن ڈی سی کې د پاکستان سفارت لخوا نه په د وزارت خارجه لخوا څه بیان راغلی دی چې په راتلونکي کې به د دې حواله سره څه پریکړه کیږي.
ډیر مننه افضل الله ستاسو.
مننه
ستاسو. مننه. قدر منوردونکو د ډیو ټی وی خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډی سی نه واګی د پښتونخوا نوخار اکوړی سیمه کې په حقانی مدرسه کې د جمعې په ورځ ځانمرګ برید کې د جمعیت العلماء اسلام سین ګوند وجل شوی مشر مولانا حمید الحق جنازه نن حقانی مدرسه کې شوی چې زرګونو په شمیر خلکو دغه کې برخه اخستی. پولیس وایي دغه برید کې د ځانمرګ برید کوونکو نه علاوه اته کسان مړه شوی او ولس نور جوړل دي. د ډیوا خبریالان عثمان خان او ریاض حسین دغه مدرسې ته ورغلی او یو راپور تیار کړی.
د نوخار اکوړی په حقانی مدرسه کې د ځانمرګي برید مقدمه د ترهګرۍ ضد محکمې سی ټی ډی مردان تانه کې د مولانا حامد الحق د زوی په مودیت کې د نامعلوم کسانو په ضد درج شوې ده.
چې کله مولانا سمیع الحق شهید هم کړلو نو دغه بیرونی قوتونه لاس وبکې او نن که د حامد الحق شهادت هم ده نو په دې کې هم د بیرونی قوتونه لاس دي. زمونږ خو د جماعت دغه بس منشور ده، زمونږ جماعت دغه هغه د مشن ده چې مونږ به په دې ملک کې امن قائم وو. مونږ قائد چې و هغه د امن علمبردار وو او مولانا حامد الحق کانی صاحب شو مونږ ټول ملګری شول. دا ټول په هغې لاره باندې روان دي او هغه انشاءالله مشن به د هغه مونږ پوره کوو. دا شهادتونه تکالیف دا به راځي او دا به برداشت کوو خو خپل قائد مشن به انشاءالله نه پرېږدو.
تر دې دمه د حقانی مدرسې د ځانمرګي برید پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو پاکستانی طالبانو او افغانستان کې واکمنو طالبانو په خپلو بیلو بیلو بیانونو کې په مولانا حامد الحق تر سره شوي ځانمرګي برید غندنه کړې ده. په مولانا حامد الحق پرون د جمعې د مانځنه وروسته د جامع حقانیه د جماعت مخې ته ځانمرګي برید شوی و. 55 کلن مولانا حامد الحق په کال 2013 کې د پلار مولانا سمیع الحق په اسلام آباد کې د وجنې وروسته د خپل سیاسی ګوند مشر او د حقانیه مدرسې مرستیال محتمم ټاکل شوی و. د پولیس لوړپوري چارواکي وایي مولانا حامد الحق ته د وړاندې نه کوم ځانګړي د ترهګرۍ ګواښ نه و او حقانیه مدرسې ته د امنیت ټینګ ساتلو دپاره شپږویش پولیس اهلکار ورکړل شوي و او دا چې د پیښې په هکله پلټنې روانې دي.
It is yet to be investigated aur agebane forensic control kar kai aw achi munga investigation na pas pa munga se yo conclusion ta exact pata ta welisham makhki asi khabar galat hai gura khudkash jacket ke che de aga 5 na 6 kilo am je daga de no aga istemali ki kho da ba kati shi after investigation ba munga ta welishu exact is about sumar about istemal che welis
د دارالعلوم حقانی لخوا په خپور شوی او بیان کې ویل شوی دی د مولانا حمید الحق له وجل کېدو وروسته د هغه زوی مولانا عبدالحق ثانی د جمعیت علما اسلام سند د مشر ټاکل شوی او د مولانا سمیع الحق بل زوی مولانا راشد الحق د حقانی مدرسې مرستیال مهتمم ټاکل شوی دی. خیبر پختونخوا کې سیاسي مذهبي او سماجی مشرانو د حقانی مدرسې ځانمرګي برید غندنه کړي او دای د صوبایي او مرکزی حکومت ناکامي بللې ده.
زه تپوس کوم د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت نه چې کوم ځای کې د امن او امان زما جماعت محفوظ نه دی، زما مدرسه محفوظ نه ده، زما علما محفوظ نه دي، زما طالبان علوم نبوت محفوظ نه دي، زما دکانونه، زما مارکیټ، زما کلی ولې محفوظ نه دي؟ آیا د اٹک نه را دیخوا ایسا دا د پاکستان نه ده؟ آیا پښتون ډومیسایل دا جرم ده؟ آیا پښتون کېدل دا ګناه دی؟
د نوخار اکوړي حقانی مدرسه د پیښور نه اسلام آباد تکلون کې جرنیلی یا جی ټی روډ باندې موقعیت لري. دا مدرسه د پاکستان په دینی علومو کې ځانګړي پیژنګلو لري. د مدرسې د مشرانو په وینا دلته نه یو شمیر پاکستانی دینی سیاسي مشرانو افغان او پاکستانی طالبانو زده کړې ترلاسه کړې چې پکې ځینې د اوسني افغان طالبانو د حکومت لوړ رتبه مشران هم دي. د همکار ریاض حسین سره عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګ برید خبرونه ترلاسه شوې دي او ځایي پولیس وایي چې د برید هدف د امنیتي عسکرو قافله و چې پکې مرګ ژوبل اوریدلې. د ډیو خبريال عدنان بیټنی را سره دا وخت اسکایپ دلارې ملګری شي او تر کله کو بیټنی څخه ستړي مشي. بیټنی صاحب، دغه پیښې تازه حال تاسو سره څه دی؟
اشفاق صاحب، د علاقې نه چې کوم پولیس چرواکي دي هغه ته ایدوي چې دا یو ځانمرګ برید وو او دا نن د شمالي وزیرستان میرالي تحصیل په ایدک سیمه کې شوی دی او دا هغه مهال ته وشو کله چې د امنیتي ځواکونو یو قافله روانه وه چې یو ځانمرګي برید کوونکي له بردي مواد څخه ډک ګاډې دا قافله ته ورننکړو او بیا د علاقې خلک وایي چې دغه 14 دومره زورور و چې په کورونو ته هم ځان اړولای او ورسره ورسره دغې لري وریا پورې چې دی د دې اوازونه هم اوردل شوی دی. خو بیا ځای چې کوم پولیس چرواکي دی هغه وایي چې دغه بل کې کوم شوی چې انټی ماین ګارډ دی هغه هم ځمن شوی دی. خو چې کوم د علاقې نه امنیتی چرواکي وایي چې دغه بل کې د پاکستان د پوز دوا عسكر وژل شوی او نور چې دی هغه شوبل شوی دی او دی دا هم وایي چې په دغه 14 کې دوا ځای کسان هم ارتوی دي چې دا میرالي سمکه روخن تړل شوې دي. تر دې مهال دې پیش ځمړی لا چا په غاړه نه اخستي خو په علاقې کې امنیتی چرواکي وایي چې د سخت امنیتی تدابیر نیولې او د لټون عملیات یې پیل کړې دي او دلته چې کوم امنیتی تدابیر دي هغه هم سخت کړل شوې دي.
بیډنی صاحب، وژل شوی عسكر او جوبل شوی چې کوم دی هغه د پښتونخوا صوبې دي او کنا د کمبل برخې دي د ملک؟
اشفاق صاحب، تر اوسه خدای نه معلومه بس زه تر دلته چکه حمله کیږي دا په اف سیز وخت سره کیږي او اف سیز وخت چې هغه د خیبر پښتونخوا عسكر چې هغه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. زه به تاسو دا وایم چې په 16 فروری هم په یاد سیمه کې دلته د امنیتی عسكر په یو پوسټ باندې شي وو چې په هغه کې څلور امنیتی عسكر وړل شوی او درې نور جوړل شوی وو او د هغه تړاو چې وو هغه د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو چې په هغه کې خیبر بونیر او بلو سیمه شامل وي لدغه سیمو سره دغه عسكر چې دې چې کوم موټر سوي یو بل کسان دي د دې تړاو د کومې علاقې سره دي. خدای وي لیکي چې په دې کې د اف سی ځواک عسكر هم په زیات شمیر شامل وو او په دې کې داسې اندښنه شته چې دې تړاو هم د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو علاقو سره وي. خو زه به تاسو دا وایم چې دغه علاقې ته تیر څو وخت راځي نامنې پیښې زیات چټک شوي چې نه یوازې امنیتی عسكر پادف کې ځای خلکو ته هم پکې نقصان اوړي او ځای خلک به د تور چې د امنیتی عسكر پورې کوي او دا وایي چې د یو منصبې سره تل نامنې راول شوې ده. دلته په خیبر پښتونخوا کې چې د نامنې ده او پنجاب کې چې د خلک عام او خوشاله ژوند کوي او دغه د شتګردي د کنټرول د شتګردي نوم ورکوي.
ډیر مننه عدنان بیټن سره تاسو ډیر مننه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګری په لوی لار د تورخم دروازه نن په اتم ورځ باندې هم تړلې پرته وه او دواړو خواو ته مسافر او د مالونو ډکه په زرګونو لارې ولاړې دي. په تورخم کې ګڼ داسې مسافر افغانستان ته د وختو په تمه دي چې بیلابیلو ناروغیو سره مخ شوي دي. نور جزئیات د یو خبريال فرید شنواری په خپل راپور کې تاسو ته وایي.
سوداګر وای د تورخم لارې د تړل کېدو له امله په عمومي توګه دواړو خواو ته روزګار سره تړلي خلک اغیزمن کیږي او تر ټولو غټ زیان دوارخیزه تجارت ته رسیږي. دوی وای د دواړو هیوادونو خپلمنځین خطو له کبله سوداګري ورس تربلې خطه را روانه ده.
خو چې کلم په تورخم بارډر بند شي هغه سره د پاکستان او افغانستان چې کوم ټریډ دی دا ډوره متاثر شي چې حد درجه متاثر شي پاره به روبو نقصان دوړه طرفه تجارانو ته وشي. لکه اوس وخت تاسو ته پته ده چې پاکستان طرف نه سیزن دی کیلو هغه آلو هغه سبزی هغه لکه تاسو وډی د پیلیاره باندې گاڑی به مولی ده. حالانکه چې څوبره لوډ گاڑی راغلی وغه ټول واپس شو نو دغه سره مالونه خرابې دوه خدشم ډیره زیاته او مالونه خراب شو. خپل په افغانستان کې په سوو زرګو گاڑی افغانستان کې وډی دي.
د پاکستان د بهرانه او چارو وزارت ویان جمعې پورز د تورخم لارې د تړل کېدو په اړه خبريالانو سره د خبرو په وخت ویلی د غلار د افغان طالبانو لخوا د یوې پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې تړل شوې ده او دواړو خواو له اړه خې د پرانستلو هڅې روانې دي. تورخم دروازه د 28 فروری د شپې 11 بجو راځي ورسته له هغه وټړلې شو چې افغان طالبانو خپل غاړې د بدانی یا تاسیسات کول. ډرایوران وای په دین خطو او تاو تریخوالي کې هغوی کار پر ټاپه ودریدلای دی.
دلته لارې غونډې ولاړې دي ټولې مشکلې سره مخ دي. دلته نه د اوبو زیشته نه د چی زیشته هیڅ قسمه سهولت مونږ ته نشته دي. دلته مونږ ولاړې لارم بنده ده بارډر باندې. دلته مهرباني وکړئ چې مونږ ته بارډر کولا وکړي او مونږ د دې مشکل نه وباسي. دا خو ډېر شتانه څلوي شتانه لارې دي. دلته مونږ د ټیرونو باندې ډېر وزنونه دي او دلته ډېر مشکل سره مونږ ولاړې. نو ډېر ورځې مو مشورې لارې واپس تاو شولې. بس مهرباني دا وکړئ چې مشکل مونږ حل شي.
د پاکستان ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي وایي د لارې خلاصې دو په اړه هغوی ته وړاندې نه ویل کیږي خو تر دې د مورته د پولي پرانستلو په اړه هیڅ نه دی ویل شوی. مسافر وایي په تورخم کې اته ورځې راهسي رئیس شوی او د جمعاتونو هوټلونو او دوکانونو مخه تشپې سبا کوي.
شپې هوټل والا چې دی یو شپه په 100 روپۍ په 1500 روپۍ په 1500 روپۍ داسې ځایونه دي چې یخ د غیزانو کې او دومره پیسې مونږ نه لرو چې مثال ځان ته ښه کمره ونیسو ښه انتظابات ځان ته برابر کړو. دلته ټول خوار او غریب راځي چې خلکو سره پیسې و دومره تکلیفونه دومره غته ځانونه نه ورکوله. هر سړی به پاسپورټ جوړاو په ویزه راتله. دلته داسې خلک شته چې د سار د ناشتې پیسې هم نه لري د ماخام د اوسېدو پیسې هم نه لري.
اقتصاد پوهانو او سوداګرو په روستیو کې ویلي افغانستان سره روانو سیاسي کشالو د لاسه دوارخیزه سوداګري اغیزمنه شوي او دا د دواړو خواو ته روزګار کونکو په منځ کې بے باوري رامنځته کوي. دوی وایي که سیاست ته تجارت نبیل نکړې شو نو په راتلونکي کې افغانستان سره 200 میلیونه ډالر تجارت دینه هم راښکته کیدی شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمن سیاسي تاوتریخوالی په تجارت باندې اغیزه کړي. تورخم باندې د کراچۍ څخه د ترچمن بندر پورې لوی لارا بند ده او په لارا کې په سوونو غټې لارې ولاړې دي. د افغان ترانزیت سره تړلې د افغان سوداګرو د مالونو څخه ډک گاډي په لارو کې بند پاتې دي. چې په روان حالاتو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي چارې نور هم کم شوې دي. افغان سوداګر اوس خپل تجارت لپاره نور لارې لټوي. دا خبرې د چمن سوداګریز خونې په خوانی مرستيال مشر محمد قسیم اچکزای د ډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. نور حال د دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې د ډیو خبريال نعمت الله سرحدي کړې.
دا وخت په سلګونو کانټینران پر لار باندې بند پات دي چې هغه کې د افغان تجارانو مالونه دي چې د چمن د لارې په افغانستان ته داخليږي. د دې سره علاوه تقریبا وماتم ورځ چې د تورخم لار هم بند ده. موږ داسې فکر کوو چې سیاسي تاو تریخوالی د افغانستان او د پاکستان درمیانځ چې کم روان دي په دې وجه باندې دغه د افغانستان چې کم افغان ترانزیت ټریډ دی دا ډیر متاثر دی او افغان تجارانو ته انتهایی زیات زیان روان دی. او د دې سره سره چې کوم زمج د لیکي په دې خوا د پاکستان چې کوم تجاران دي یا کلیرینګ ایجنټان دي یا د چمبر خلک دي دې ته هم ډیر نقصان روان دی، ترانسپورت ته نقصان روان دی. موږ د پاکستان د دولت څخه دا خواست کوو چې پر دغه لارو باندې چې کوم ستونزې عوام لري، چې کوم ستونزې دلته قبایل لري، په کار دي د دې سره ژر تر ژره جرګه شي او دغه تجارت چې کم دی دغه روا دوا وساتي، دغه چې کم د افغانستان مالونه دي چې بیا د چمن د لارې سجی دوري پر کراچي بندر باندې یا پر واګا بندر باندې دوري هند یا نور دولتونو ته ځي، دا هم د ستونزو سره مخامخ دي. دلته په وارو وارو پر لورلایي او پر دې لارو باندې هم ډیر عملیات سوي دي، ډرایوران وشتل سوي دي او موټران دغه سوي دي. دغه مالو چې کم په داوس پر لار باندې ولاړ دي سره دي د دې مج باقاعده د افغان د پاکستان او دولت تضمیم یعنی سکیورټی جمع کوز مج کم بونډ د پاکستان او دولت چې کم مج بونډډ کیریر دی یا کلیرینګ ایجنټ دی یو خو د مال سکیورټی مج جمع کو تضمیم جمع کو، بل هڅه هم مج د دې د هر لیسنس تقریبا 1500 لک مج دې ته تنظیمي کچيري پر لارې د یو کانټینر مات سي یا مال چور سي د دې مج یعنی مج کلیرینګ ایجنټانو بونډډ کیریر د پاکستان او دولت ته مجد دی باقاعده دغه قیمت ادا کو.
دغه دغه هغه ستونزې وېسه دغه د کوټي کراچي ترمنځ پر لوی لار باندې پیښوي یا د تورخم د وجه پیښوي یا کوم ډاون ترانزټ تیر روان دی د افغانستان څخه واګات زی کراچي ته زی هغه ته پیښوي. ایا دغه روان حالات پر تجارت باندې څومره غزه کړی دی؟ ان تاجر اوس دا سوچ لري په لار باندې مالونه راوړي.
کتن افغان تاجر نورې لارې لټي. زبته ته یو نږدې مثال درکم، دا وخت هند ورلې د امریکای سره کښېنه د ایران یو بندر دی چابهار چې پر دغه چابهار بندر باندې د هند په تصوب سره د پر ایران بندر باندې سکمی پابندان وي یعنی غټ شپینګ لاینونه چې په دې کې مخکې نه راکله د اجازه واخسته چې غټ شپینګ لاینونه براځي چابهار پر بندر بلنګر کیږي او افغانان به بیا د دې څخه استفاده وړي. نو کچيري دغه لار چابهار ودي ته ډیر اسان شي نو فکر نه کوم چې افغان تاجر به بیا د کراچي او طرف تګوري ولی په وارو وارو افغانان دلته ستړي سوي دي، ځان یې وړي دي، توانونه یې وړي دي. اوس کچيري دوی ته یو اسانه لار پیدا شي بیا فکر نه کوم چې دوی به پر دې لار او د دې سره سره د افغانانو زیات زموږ خپل د پاکستان د تجارانو ترانسپورت دا ټول په ټپه دا وخت ولاړ دي. یعنی پاکستان کډر تویم د انلسي په شکل کې دا اوس چې کوم تاوان افغان ترانزټ ته ورسول دي د انلسي را شوکه چې دا ترانسپورت به انلسي وړي لیکن هغه هم په دې کې فیل
د مالونو سره سوال دغه وو د چمبر په خوانې مرستيال مشر سید محمد قاسم اسګز د مشت دغه وخت روان صورتحال باندې کم اثرات پر تجارت ویژه د مشت بیان کو. دلته کم د پاکستانی چارواکو سره مش خبره کړي دغه د خبره کوي سی پر دغه لار باندې ست کم د لارې بندشت یا د لار باندې دوه سې کم د خلکو سره باندې کړي دي سغه اکثر خپل د میسنګ پرسن جن د لار کسان د پر تجارتونه کې د دې سره هم خبرې روان دي ډیر ژر بدلار اخلاص کی خو یو ځای لار د خبر لار اخلاص سي پر بل ځای برته دوه مورزه 12 غنټې بعد برته بند سي دغه تجارتي چارې سي دا په ټاپه ودرېږي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا ټي وی چمن.
په پاکستان کې د خزو او ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې غیر دولتي تنظیم سستینبل اینڈ سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په خپل تازه کلیز راپور کې ویلي دي چې په کال 2014 کې په دې هیواد کې د خزو په ضد د تشدد 2014 پیښې رامنځته شوې چې په کې 15301 کم څلوېښ د جنسي تیریو 4401 کم څلوېښت د تختولو او 2238 کورنۍ تشدد او 1540 د غیرت په نامه د وژنو پیښې دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په پاکستان کې د ښځو خلاف د تشدد په پیښو کې د سزاګانو ټیټه کچه د هیواد د انصاف په نظام کې موجود نیمګړتیاوې د پلټنو کمزوري او د شواهدو غیر محفوظ طریقې کار رابرسیره کوي. د ډیوه خبریال ارشد حسین نور تفصیل د اسلام آباد نه تاسو ته راپور کې وایي.
د رپورټ تر مخه د جنسي زیاتی او غیرت په نوم د وجنو په مقدمو کې د سزا کچا یوازې 0.15% د غوا په کیسونو کې 0.1% او د کورنی تشدد په قضیو کې دا شره 1.3% و. په یاد رپورټ کې ویل شوی چې په پنجاب صوبه کې په خزو د تشدد تر ټولو زیاتې 26,153 پیښې رپورټ شوې دي چې پکې د غیرت په نوم 215 خزه هم وجل شوې دي. خبر پختونخوا صوبه کې د خزو په ضد د تشدد 3390 پیښې رامنځته شوې. صوبه کې د ناموس په نوم د وجنو 134 پیښې رپورټ شوې دي خو په دې پیښو کې ککړو صرف 2 کسانو ته سزاګانې اورول شوې دي. دغه راز په خیبر پختونخوا کې د خزو سره د جنسي تیرو 233 پیښې رپورټ شوې خو یوازې یو مجرم ته سزا شوې ده. صوبه کې د خزو د اغوا 933 پیښې رپورټ شوې دي. د رپورټ جوړونکو ادارې مشر سید کوثر عباس وای د خزو په ضد د تشدد په پیښو کې د سزا کما شره د اندېښنې وړ ده. د دې حل نوم وړې سدا سي خای
اس حواله سے سپیشل کورٹس ہونی چاہیے.
په دې اړه ځانګړي عدالتونه جوړول پکار دي. د دغو مخصوص عدالتونو سره د مقدمو په هفتو کې دننه اوریدل او ککړو کسانو ته د سزاګانو ورکولو اختیار پکار دي. کله چې په داسې پیښو کې ککړ کسانو ته سزاګانې کېدل یقیني شي نو هله به خلک د دې ډډه کوي.
د رپورټ تر مخه په سند صوبه کې د جنس په بنیاد د تشدد 1101 پیښې رامنځته شوې چې پکې 134 ناموسي وجنې هم شاملې دي خو په دې پیښو کې او مجرم هم سزاوار نه دی ګرځول شوی. په یاد د صوبه کې د خزو سره د جنسي تیرو 233 پیخي رپورت شوی ولی په دې کې هم چاته سزا نه دا اورول شوی. دغه شان د خزو د اغوا 2615 پیخي او د کورنی تشدد 315 پیخي رپورت شوی ولی په دې کې هم کوم مجرم ته سزا نه دا ورکړی شوی. د خزو او ماشومانو د حقوقو د تنظیم د رپورت مطابق په بلوچستان صوبه کې د خزو سره د تشدد 398 پیخي او د غیرت په نامه د وجنو 23 پیخي رامنځته شوی. د خزو او د ماشومانو د حقونو فعالان په کال 2014 کې د هیواد دننه د خزو پر ضد د تشدد په اړه مخې ته راتلونکي شمیرې سترګې پرانستونکي بولي.
نو زما په خیال دا یو وخت تقاضا ده، ضرورت ده چې حکومت په دې اړه باندې بنیادی اقدامات وکړي، پالیسی لیول ڈیولپمنٹ کی، انسٹیٹیوشنل لیول ڈیولپمنٹ کی، تو شعور و بیدارے پاڑا باندھ کار کی اور سرا و سرا کوآرڈینیشن اور کیپیسٹی بلڈنگ باندھے ہم کار کی اور چپر اتلون کے وقت کے دیش میرا کے کمے راشی.
په رپورت کې ویلي شوی چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د خزو سره د تشدد 240 پیښې رپورت شوی چې پکې د جنسي زیاتی 136 پیښې هم شامل دي خو رپورت زیاتوي چې په اسلام آباد کې د خزو سره د جسمانی تشدد او جنسي تیرو په پیښو کې ککړو وو مجرمانو ته سزاګانې اورول شوې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري.
د انسان لاسته حق سره راځي چې سه کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثره هیوادونو کې نن لومړی روژه وه، خو پاکستان کې به د روژې میاشت له سبا څخه شروع کیږي. تیره ورځ د پاکستان رویت احلال کمیټې د لومړۍ روژې اعلان وکړ. د ډیو خبریال الیاس خان د وخت مو سره اسلام آباد نه ملګری دی، ورته هرکلی کوو. الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر
مننه. الیاس خان صاحب، د معمول سره سم پاکستان سګنی کال یو واری بیا د وړه اوبخې د روژې لومړۍ ورځ د نړۍ نه یو ورځ وروستو اعلان کړي، او نن چې کوم دی نو میاشت هم په پاکستان کې ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو شریک کړي دي هغه عکسونه چې هغه میاشت لیدلې ده. دا راته وایي چې پښتونخوا کې کله کله د وخته، یعنی د هغې نه یو ورځ مخکې د روژې ورځ شروع کیږي یا د روژې میاشت شروع کیږي. دا وار داسې څه پکې شته چې ګنې د پښتونخوا په ځینې برخو کې دغه روژه نن ورځ نیول شوي؟
جی اشفاق صاحب، بالکل. پرون چې کومه دا غونډه روی تلال کمیټه شوه وه، دا هم په پېښور کې شوه وه، او هلته نه چې بیا کوم اعلان وشو، دا هغوی دغه وینا وه چې د ګرد پاکستان نه دوی ته شهادتونه نه دي میلاو شوي، نو ځکه به د لومړۍ روژه په دویم مارچ، یعنې د اتوار په ورځ باندې وي، او د دې نه یو ورځ وړاندې د پاکستان چې کوم موسمیاتو محکمه ده ورسره سپار کو، هغوی هم چې کوم په ساینسي بنیادو باندې دغه پیشن وی کړی و، نو هغوی هم دغه ویلي وو چې په دویم مارچ باندې به لومړۍ روژه وي، او دغه رنګ اختر به په یو دېرشم مارچ باندې وي. او لکه څنګه چې تاسو وایئ، خیبر پښتونخوا کې به اکثر له قاسم علي خان جومات نه هلته نه به شهادتونه آی به دا اعلان وکړو چې موږ ته میلاو شو د مختلف ځایونو نه. خو چونکې د تېر یو اونۍ راستې په پاکستان کې دغه د بارانونو یو سلسله شروع شوې وه، او په هغه ورځ باندې هم زیاتره سیمو کې باران هم شوی و، ورسره وریځې درنې وریځې وې، نو ځکه دغه شهادتونه دوی ته نه دي میلاو شوي. او دا سخت کال چې کومه دغه روژه ده، دا په ګرد پاکستان کې د خیبر پښتونخوا په شمول تبا نه به په ټول پاکستان کې دغه روژه شروع کیږي.
الیاس خان صاحب، د عوامي نېشنل ګوند مشر هغه د اسلامي نړۍ سره د عرب هیوادونو سره د روژې د نیوو اعلان هم کړی و، آیا داسې کوم د هغې د اعلان وروستو د دغه ګوند سره تعلق لرونکو یا دغسې سیمو کې د خالی په ورځ باندې روژه نیول شوې؟
جی اشفاق صاحب، هغه چې کوم په ټولنیزو رسنیو باندې د ایمل ولی خان دغه وینا راغلی وه، نو هغه خو بیا وروستو دغه ویل کیږي چې زیاتره هغوی چې کوم خپل کلی دی ولی باغ، هلته کې هم هغه اعلان کړی و چې یاره مونږ چې کوم پلویان دي یا کلیوال دي، مونږ به سعودي عربستان سره روژه نیسو، او روی هلال کمیټه چې کوم دغه اعلان دی دغه به مونږ نه منو. نو داسې لکه پارشلی کېدای شي چې ډېر لږ سیمو کې دغه خبره لکه منلی شوې وي، خو څنګه به چې په خیبر پښتونخوا کې په زیاتره دغه جنوبي سیمو کې یا د قاسم علي خان جماعت سره چې کوم تړلي خلک به وو، هغوی هغه رنګ اعلان به وشو، نو زیاتره برخو کې به د خیبر پښتونخوا یا روژه یا اختر هغه لمانځل کېدل. خو دا ځل هغه رنګ حالات اونه لیدل شول، او زیاتره چې کوم دغه روژه ده، نو هغه به په خیبر پښتونخوا په شمول په پاکستان کې د سبا، یعنی د اتوار دویم مارچ نه شروع کیږي.
مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مننه.
مننه. د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبري خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت داوا کوي چې د رمضان په میاشته کې بعد خوراکي توکو نرخونه تر کنټرول لاندې ساتي او عام ولسته با اعلی کوالټي یا د اعلی معیار توکي په مناسب نرخونه باندې ورکړي. خو د صوبې خلک وایي چې د رمضان لاره تک وړاندې د خوراکي توکو په نرخونو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه د ډیو خبريال ملک وقاص نور تفصیل په خپل راپور کې تاسو وایي.
د فروری پشپګیشتما د صوبې چیف سیکرټری د پښتونخوا صوبې ضلع انتظامی چارواکو ته لارښوونه کړې چې په روژه کې د خوراکي توکو د نرخونو کنټرول لپاره مهم ګامونه پورته کړل شي. او خلک وایي چې نرخونه لا نور هم لوړیږي او د حکومت اقدامات کافي نه دي.
ملکی ارش ډیر دي او د رمضان میاشت را روانه ده. د روژه نو لکه مثال اریو شی بیا خلک بړاوي په خپل لکه مثال داسې بووي چې لکه اوس وخه ده 900 روپیه ریټ دی ل 800 روپیه ریټ دی. نو خامخا په 1000 به ملاويږي. خو بیا داسې سبزی ده یو نو کو سبزی نو هغه ل 100 روپیه کیلو بړاو شوی دی. د دې لپاره بړاو شوی چې بس ظلم او زیاتې شروع دي. جی
13 هفته د شماریات ادارې رپورت ورکړې چې د جنوري په میاشت کې د یو لس خوراکي توکي ارزان شي او د شپاړسو نرخونه لا هم هاغه سه په ځای ولاړ دي. په ګرانې د قابو موندلو لپاره په صوبه کې د رمضان لپیل څخه وړاندې په ضلع کچا د پرایس کنټرول کمیټو غونډې شوې دي او دکاندارانو ته نرخنامې ورکړل شوې دي. دکانداران وایي چې دوی به د دې نرخونو پابند وي.
ریټو نه هوجی مونږ ته باقاعده فوډ کنټرولر باقاعده غټه غټه نرخنامې لګولې دي. دا هوړه نرخنامه ده د هر دکان مخې ته غټه نرخنامه لګېدل را تقریبا 300 گزاره هغه کې روجې په 280 روپے کیلو ری شانه چې کومه ده غټه روجې 120 دي وطنې روجې 140 دي. ټول دالونه پکې خو کافی ارزان دي. خلک یې کتی شي بار پر روډ باندې غټه نرخنامه لګېدل.
حکومتي چارواکي وایي چې دوی نه یوازې د نرخونو کنټرول تا زمندی بلکې هڅه کوي چې د خوراکي توکو کوالټي او لاسرسي هم باوري کړي ځکه چې د دوی په وینا همدا عوامل د نرخونو د زیاتوالي سبب ګرځي.
یو چې دستیابی دی د شیزونو د خوراک او د اغه سره چې کم رمضان المبارک کې چې کم ضرورت دي د خلکو اغه سره لیټ شیزونو دستیابی دویم جی اکا دستیابی په یو خ ریټ باندې دکا دوا خبرې دیږي. دریمه چې کومه اهم خبره ورسره دی هغه اکه شیزونو یو ښه کوالټي. نو دې درې شیزونو امپلیمنټیشن د پاره جی صوبائی سطح باندې بیا په ضلع کې هډ کوارټر سطح باندې او بیا تحصیل سطح باندې کنټرول رومز اسټابلش شوي دي. په هغې کې زمونږ د محکمه مال ریوینیو د لوکل ګورمنټ او دینه علاوه د فوډ او د حلال فوډ اتارټي د دې ټولو چې کم محکمې دي د دې ریپسل ته موجوده.
د پښتونخوا صوبایي حکومت ضلع انتظامیو تویل دي چې په چوکونو کې د شکایت ډیسکونه و لګول شي او د عام ولس په شکایتونو دي په سمدستي توګه اکشن واغستل شي او کدا سي ونه شي نو د افسرانو په ضد به کاروایی کول کیږي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ټی وی یو ساته خبري خبرونه ده. مخکې لدی چې موږ بل راپور ته لاړ شو زه د کرکټ په حواله سره تاسو ته تازه معلومات درکم چې نن د چمپینز ټراپۍ ولسمه لوبا د استرالیا او د سویلي افریقا ترمنځ شو. د استرالیا ټیم په لومړی خپل پاڼې کې یو سل او یو کم اتیا رنزونه جوړ کړل چې دغه هدف د سویلی افریقا ټیم د دریو لوبغاړو په سوزیدو باندې پوره ک او دغه شانته کې د سویلی افریقا ټیم د ګروپ بی په برخه کې د ټولو نه سرته په 5.2 سره دی، په دویم نمبر باندې استرالیا په 4.2 سره، او بیا د افغانستان ټیم په 2.2 سره په دریم او څلورم باندې، بیا دغه شانته کې د برتانیې ټیم پاتې شو. په ګروپ ای کې د هند ټیم په اول نمبر باندې دی، او ورپسې بیا د نیوزیلند ډل ده، او دغه شانته کې د پاکستان او بنگلاديش ټیمونه په ګروپ ای کې پاتې شول، او د ګروپ بی په برخه کې افغانستان او د برتانیې ټیمونه پاتې شول، یعنی د ټورنمنت نه وتل، او د سیمی فائنل مرحلې ته یا چې کوم ناک اوټ راوند ته ویل کیږي چې په هغه کې څوک یو مقابله هم وبایلي نو ټورنمنت نه بهر شي، هغه ته د سویلی افریقا، استرالیا، هند او د نیوزیلند ډلې وتلې. نو دا د کرکټ په حوالې سره نن تاسو ته تازه ورسته حالو اوس پر راشدو بل راپور پلوتا. د ژمی اوګډي رخصتۍ په ختمېدو په بلوچستان صوبه کې سکولونه او تعلیمي ادارې د خالی پورس باندې خلاصي شوې. حکومت وایي چې ډیر شلکه ماشومان له تعلیم څخه بی برخې دي، او یوازې حکومت نه بلکې سیاسي ګوندونه هم په خلکو کې د شعور پیدا کولو کوښښونه کوي. نور تفصیل د ډیو خبريال حمید سمسور د پټي څخه داستوي.
پښتون خاص سټوډنټ ارګنایزیشن دغه لاریون د کوټي د جنا سړک له مرکزی دفتر څخه پایل کړی، بیا پر کنداري بازار، عدالت روډ، انسکم سړک او پر سرکلر سړک باندې کزمی وکړلې. په لاسونو کې بینرز راخستي وو، جنو او الکانو د تعلیم په حق باندې شعارونه هم ورکول.
مشوار سي ار ماشوم سپیشلی مز وومن یو ایجوکیټډ د کازر په مسله سلام سي مش لاست پخ کې مو هچ په موقع کې ویل دا ویلی نو وایټ از سپرر دن بلک اند نو بلک از سپرر دن وایټ، مطلب ار یو ایکوال دی. نو په دغه کې مش وایي وومن اور بیل دوار ایکوال دی، نو په دا باندې مش دا ریلی را بسري دا، اور مشوار سي په ار کلیک سکول راسي اور په ار کلاس مش استاد واړو اور په ار سکول کې مش ټیچر واړو.
او دغه ډول د پښتونخوا نېشنل عوامي ماسیلینو هم ماشومان وسکولونو ته د راجلب کولو لپاره هم جلوس راوېستي. لا حکومت څخه غوښتنه ولا چې بند سکولونه د خلاص کړل سي.
پزراو سکولونه بند ولار دي، پزراو سکولونه داسې دي چې پاغه کې یو استاد دی، بچان د سکولو څخه د باندې دي. نو موږ دا رو توایو، مند توایو چ هغه د خپل الکان کاغی انجنوی کاغ الکان وی هغه د سکولونو کې داخل کې
په لاریونونو کې ګډونوالو انجن وویل چې د پښتنو شوز لپاره تعلیم ډیر مهم دی. د دوی په خبره سی عمر لیک لوستولري دا بیا په ډیر شتو غبندي د خپل ماشومان روزنه کولای شي.
نو افغانستان کې چې کوم حکومت روان دی هغه هم دغه کړي دا چې دا موږ چې کومي زنانې دي د دې باندې د تعلیم لخوا بندیز لګیدل دي. نن چې موږ کومي انجنیر راوتلیو خاص د دې شي د پاره وتلیو چې هر پلار هر مور ته موږ دا پیغام ورکو چې هغه خپل بچي هغه خاص کر چې کوم شزه ده شدي سره نسل جوړيږي دا په مخ راسي او د دې مسکولونو کې داخله.
صوبایي حکومت ویي چې د تعلیم په څنګه کې اصلاحات شروع کړي دي. نوي استادان ګمارل سوي دي چې تر 3000 زیات تړل سوي سکولونه به خلاصي. په بلوچستان کې 2000 کړي دي، په 2000 کلو کې اوس له هم پرامري سکولونه نستا. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټا.
د دې ویلې دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي، او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل سټور ترانسلیټ
له هغه ورسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کیخا گئی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کیخا گئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کیخا گئی لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
په پیښور کې یوې پښتنې پیغلې د سټیم ورس په نوم باندې یو کمپنی جوړه کړې ده چې نوې ټکنالوژي سره شوق لرونکو ماشومانو په خصوصي توګه جینکو ته د غزده کړې ورکوي. د ډیو خبريالې صادق قاسم شاه په دغه باندې یو راپور تر کړی.
پیښور کې نېشنل انکیوبیشن سنټر کې مشال جواد د سټیم یعنی د ساينس ټکنالوژي انجینرینګ او د میتس علوم سره شوق لرونکو ته درسونه ورکوي. دا روبوټکس انجینیر کینیډا کې تعلیم سره تر سوال نه پس پیښور ته ځکه واپس راغله چې نور جنکو ته هم دا د جدید ټکنالوژي د غزده کړې موقع ورکړي. څوک دې سره شوق لري
ما زموږ جنکو ته دلته دا تعلیم ولې نشته دی زما اوس انجینیرینګ کول وستل نو هغه ریسورسز یا ټولز چې سره نو هغه سہولیات چې سره نو لہذا ما خپل کمپنی جوړه کما وی چې زما غون ته چې څومره جنکې دي ایته د میډیسن او د ټیچینګ نه علاوه یو آپشن ورکما چې چرته کور نو جنکې چې د میډیسن بو کی نو یا به کور کی نه او یا به ډاکټر یو کی ما چې د انجینیرینګ او د آرټیفیشل انټیلیجنس او روبوټکس دیس دومره فیلډز دي چې ای کې ولې نه دي نو ما سٹم ور سٹارټ کو چې موږ فوکس دا چې د وړو کی ایج نه لکه د کیج نه موږ شروع شو او بر 8 او یونیورسيټي لیول پر موږ ورزو سبق خیو په د روبوټکس او سٹم کې.
د علم او زده کړې د پاره د عمر هیڅ حد نشته خو د درسونو ته د ډیر کم عمر ماشومان چې د نوې ټکنالوژي سره شوق لري دلته د درسونو لرازي.
دغه سٹیم کلاس درم دغه سی ڈی پرنٹنگ اور روبوٹس میکنگ یہ سکو ہماری خواہ روبوٹ پرنٹنگ ہوتی میری خواہ اگر اعظم لکھ اسکول کے نشتہ.
د ورلد پلس نومي اداره وايي پاکستان کې د ښځو په ټکنالوژي شعبه کې برخه صرف 14% ده او د ملک آبادای صرف 1% ښځو نوي کاروبارونه شروع کړي او سٹیم یا ساينس ټکنالوژي انجینرینګ او میتس یا ریاضي علوم کې ملک کې صنفي فرق ډیر زیات دی.
جنکو کې د هنر شته خو هغه هغه شرمېږي مخکې راتلو کې شرمېږي نو دا مونږ ځکه دا هر څه کوو چې هغه اکټیولی دې کې پارټیسپیټ کړي مونږ سره.
مشال جواد وای پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د داسې جدید علمونو زده کړې په لار کې اوس هم ډېر چیلنجز شته او دلته د سہولیات هم کمی ده خو د نوي او جدید علمونو او هنرونو زده کړه راتلونکي جدید دور کې د جنکو لپاره نور هم مهم شوي.
ټیک کې چې فیوچر دا دی چې لکه ټول تاسو سوچو کې هر چیرته په نیوز کې او آرټیفیشل انټیلیجنس دی او سایبر سیکیورټی دا زمونږ جنکې پاتې پکې نشي. موږ دومره سکلز دي جنکو سره دومره ذهانت دی ورسره چې هغه استعمال شي نو خدا خاصل.
د بریټیش کونسل ادارې پاکستان کې د زنانه او سٹیم تعلیم باندې یو تحقیق وايي زنانه دغه علمونو کې سړونه رست دي خو د خر راتلونکو لپاره د زنانه د علمونو زده کول او د شوبو کې شمولیت د ملک ترقی لپاره ډیر مهم دی. سادیہ قاسم شاه وی او دیوا پیښور.
قدر من اردن کو د ډیو ټی وی دایو ساته خبري خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي او یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د تڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه د ډیو په پانا ویو ویډیو ریډیو ډاٹ کام باندې چلیږي ساته تاسو کته شي په دغه کې ستاسو د ژوند سره تړلي تمام موضوعات د راپورونو په شکل کې د ویډیوي راپورونو په شکل کې او په لیکل شوی بڼه باندې د هلته کې پراتی او د نړۍ د ګډ ګډ تازه معلومات هم دغه ځای کې ستاسو لپاره موجود وي. نو زه ساده خپل همکار بختور شاه او د ډایرکټر جان تاسو نخلم اجازه خوشحال لري د لفه مان.